খবর।
আজাদী রেডিও দ্রনো দোস্তানো আসসালামু আলাইকুম। প্রোগ্রাম তো খাই রাখলাস আজাদী রেডিও তো খবরী ফ্রসি বাদ আফগানিস্তান সিম হালাত রোপোটনা দর্থা উড়ানি কুমফা খবরা কি বাবু চিদ আফগানিস্তান মুসরান উজুরগে হাগা তার হচ্ছে দ্য মিলি সোরা ওকিলা নথে দ্য কার দ্য ফাইতরসি দু খৌরস্তা امتیازات و ورکولو باندې غور کاوه رد کړی ده دا چې ولې دا تر هر څه په خبرونه کې باید نور رپورټونه تر څنګ واوري په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې نن د مسکو شهر تر ځمکې لاندې میټرو کې د ټرین ډبې سره لګیدلې دي ټکر سوی دی او لشت لږه دولسنه پکې مړ شوی دی په دغه پیښه کې سلطنه زخمیان دي او د عراق حکومتي ځواکونو نن د هیواد د شمالي شهر تکریت کنټرول د برتنیول لپاره پوځي عملیات پیل کړی دی. خو اول ابراهیم ساپایی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وایي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ورګون رسولي کې نګدي نوی تنه وجه شوی او لسګونه ټپیاندي. د جرمنی نړیواله پراختیایی اداره وایي په کابل ښار کې د ښوونځیو د کیفیت د لوړولو لپاره لس میلیونه ډالر یورو مرسته کوي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وروستیو څو کلونو کې د خوارځواکۍ د ناروغۍ د کمیدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د موټر بم د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر نه اتیاو ته ورسید. د دې وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه موټر بم د ورګون ولسوالۍ په بازار کې د یو مارکیټ دننه چاودېدلی دی. دی وایي زموږ یو ټولۍ چې سیمې ته نږدې و د پیښې ځای ته له اتو امبولانسونو او دوه هلیکوپټرو سره رسېدلی دی. زموږ ځواکونو تر اوسه د نه اتیا کسانو مړي پیدا کړي دي. زموږ قطعاتو 240 ټپیان هم د خرني روغتون ته انتقال کړي دي. کوم کسان چې له خاورو راویستل شوي ملکیان دي. د پکتیا چارواکي وایي چې دغه چاودیدونکي مواد په یو مازده ډول موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې او هغه مهال وچاودېدل چې د پولیسو لخوا ودرول شو. د دې ولایت د امنیت امیر نصر احمد عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس هم شامل دي. تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر حمید کرزی د ارګ مانۍ د ملکی مامورینو پر موټر د نن سهار شوې حمله وغندله او د خاینانه عمل وباله. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې حمید کرزی امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارله چې د دې حملې د سرنګوالي په اړه لازم تحقیقات وکړي. نن سهار 9 بجې د کابل د نقیمت په سیمه کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتو او خدماتو مامورینو پر موټر حمله کې دوه تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او روسي خبرنده چې جرمني نړیواله پراختیایی اداره وایي په کابل ښار کې د ښوونځیو د کیفیت لوړولو او ستاندارد کولو په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه تفاهم نامه نن په کابل کې د افغانستان د پوهنې د وزیر فاروق وردک او د جرمني د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې د امانی عائشه دورانی او د جمهوریت عالی لیسې په نړیوالو معیارونو برابرېږي. د دغې پروژې لومړۍ مرحله به په شپږو کلونو کې بشپړه شي. د معلوماتو له مخې په دې پروژې ارزښت 10 میلیونه یورو اټکل شوی چې د جرمني نړیواله پراختیایي ادارې لخوا ورکول کېږي. دا کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه جناقه الکوزه وړاندې کوي.
د مسکو ښار تر ځمکې لاندې ترانسپورت یا میټرو په ټکر کې لږ تر لږه 200 مړه او 300 زیات ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې خلک کارونو ته روان وو. د روسیې د عاجلو چارو وزارت وایي د برېښنا د شارټۍ له امله د خطر زنګ ووهل شو. ټرین سمدستي ودرېد او یو شمېر ډبې له پټلۍ څخه ووتلې. د ټرین چلوونکی هم وژل شوی او د یو شمېر ټپیانو وضع خرابه ده. د عاجلو چارو وزارت وایي شاوخوا 200 کسان له ټرین څخه ایستل شوي دي. د ټپیانو د انتقال لپاره له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو د جولای د 20 ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده. کیری په وینا کې د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران له استازو سره له خبرو وروسته وویل خبرې سختې وي او د دواړو خواوو ترمنځ رښتینې فاصلې پاتې دي. د زیاته کړه لا هم په دې باور ده چې لار په مخ کې شته او دواړو خواوې په ښه نیت کار کوي. جان کیری وویل واشنگتن ته ځي ترڅو د ایران د اټومي پروګرام د اوږدې معاملې په اړه له جمهور رئیس باراک اوباما او کانګرس سره مشورې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د یوې اونۍ سختې جګړې د ختمولو په مقصد د مصر د اوربند د پلان ملاتړ کړی. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې د مسلمانانو سره د روژه ماتې پر مهال پرون ماښام وکړې. جمهور رئیس اوباما وویل هیله مند دی چې دا پلان به ډېر ژر آرامۍ ته لار هواره کړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته لاړ شي او له مصري چارواکو سره د حالاتو په اړه بحث وکړي. د اسرائیلو کابینې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر مشرۍ لاندې په تل ابیب کې د اسرائیلو د پوځ په مرکز کې غونډه وکړه او د رایو له لارې اوربند تایید کړ. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اوربند د پلان هرکلی کړی او په قبلېدو یې ټینګار کړی، خو حماس رد کړی دی. د اسرائیلو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 180 کسان وژل شوي چې اکثری ملکیان دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون فیلپ هامون د بهرنیو چارو د نوي وزیر په دندې نومولی دی. هامون دا مهال د بریتانیا دفاع وزیر دی او د اروپایي اتحادیې د واحد پیسې یا ایرو په اړه شک لري. هامون د ویلیم هیک پر ځای چې د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ له څلورو کالو کار کولو وروسته استعفا وکړه نومول شوی دی. مایکل فالون چې دا مهال د انرژۍ، سوداګرۍ او تشبثاتو وزیر دی، دفاع وزارت ته نومول شوی دی. د کامرون په کابینه کې له توقع پرته دا بدلون په داسې حال کې رامنځته شو چې نوموړی غواړي د راتلونکي کال د مې میاشتې له انتخاباتو مخکې په کابینه کې بدلونونه راولي. هیک چې په 1989 کال کې د بریتانیا پارلمان ته ټاکل شوی و، دغه راز غواړي په راتلونکي کال کې ملي سیاست پرېږدي او د هالیوود د مشهورې هنرمندې انجلینا جولی ترڅنګ د جنسي شخړو د ختمولو لپاره د خاص استازي په توګه کار وکړي. د عراق حکومتي ځواکونو نن د شمالي ښار تکرت د بیرته نیولو په مقصد په ښار حمله وکړه. له کومې ورځې چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو دا ښار نیولی، د عراق د حکومتي ځواکونو دا دوهمه تهاجمي حمله ده. چارواکي وایي په ښار یې له شمال او جنوب لورو حملې پیل کړي. دوی وایي حکومتي ځواکونه د ورځې په نمایي کې د تکرت ښار په جنوبي برخو کې پرمخ ولاړل. د یو روغتون، د پولیسو د اکاډمۍ او د صلاح الدین ولایت د ودانۍ په ګډون یو شمېر ودانۍ نیولې دي. د حملې په داسې حال کې پیل شوې چې د عراق ویشل شوي پارلمان نن یو ځل بیا د پارلمان د رئیس، جمهور رئیس او صدر اعظم د ټاکنې په مقصد غونډه وکړه. تېره جلسه چې 10 دقیقې دوام کړی و، بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. صدر اعظم نوري المالکي چې له 2006 کال راهیسې په واک کې دی، تر فشار لاندې دی چې استعفا وکړي. د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورانه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته د ټاکنو په ګډون پوځي وسایل ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي واشنگتن داسې کوم شواهد نه دي کتلي چې وښیي مسکو د بلتون غوښتونکو ملاتړ کم کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا بلتون غوښتونکو ته درندې وسلې، نور پوځي وسایل او مالي مرستې ورکوي او وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزاد ډول اوکراین ته داخل شي. او وروستی خبر دا چې د لیبیا د مرکز ترابلس په نړیوال هوایي ډګر کې د رقیبو ملیشو ترمنځ جګړې سختې شوې. د حکومت یو ویان ویلي په هوایي ډګر کې ولاړې الوتکې په سلو کې نوي زیانمنې شوې دي. ویان زیاتوي حکومت غور کوي چې په هیواد کې د سبا ټینګولو په کار کې له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او که نه. د یکشنبې په ورځ په هوایي ډګر د توغندیو حمله شوې وه او له هغه وخت راهیسې تړل شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به وروسته واورئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې څارونکې ادارې وایي د انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب شوې موافقه پر ځای وه. خو په یوه ځانګړي رپورټ کې به ووایو چې د امریکا متحدو ایالاتو څنګه اولې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لانجه کې مداخله وکړه. په دې اړه نیویارک ټایمز یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې شي. د جلال آباد یوې محکمې یو پاکستانی ژورنالیست په دې خاطر چې افغانستان ته د کار له قانوني اسنادو او اجازه پرته راغلی وو او د یو شمیر کسانو په وینا هلته یې د طالبانو د ځینو غړو سره لیدلی وو، محاکمه کړی او په څلور کاله قید یې محکوم کړی. د دغې مسلې جزئیات به هم په خپرونه کې وړاندې سي. په نړیوالو مسایلو کې به واورو چې د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه تور لګولې دی چې په اوکرين کې د بیلتروشتو کوم لا ترته دوام ورکړي. د روژې مبارکې په مناسبت ځانګړی پروګرام او د ازادي او وريدونکو پروګرام هم خبرو. د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونې په خبرونو کې مو واوریدل چې په اورګون کې په نننې انتحاري حمله کې چې د اورګون په بازار کې د یو مسجد ترڅنګ سوي د ګڼ شمېر کوچنیان او ښځې زخمیان سوي او وژل سوي دي. په دغه حمله کې زیاتره تلفات د امنیتي چارواکو په وینا ملکي خلکو چې پر سلو اوړي. هڅه کوو چې په اورګون کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې سو خو ترڅو چې د دوی ټلیفون پیدا دوی په ټلیفون کې پیدا کول تر هغه پورې به له کابل یو بل رپورت راوخلو. د افغانستان د مشانو جرګه وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه د خلکو د ګټو په خلاف و او دوی د قانون رد کړ. د مشانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د پنځو مخالفو رایو سره د دې قانون له تصویبه ډډه وکړه. د جرګې هوښمر غړو وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې قانون تصویبول مناسب کار نه دی. د ازادي راډیو خبريال محمد یوسف زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مشرانو جرګې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د وکالت له دورې وروسته د وکیلانو د ځینو حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون تصویب شوی طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د خلکو د ګټو په خاطر د قانون دا طرحه تصویب نکړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې دا قانون د خلکو په ګټه نه بلکې د وکیلانو په ګټه دی.
د ملي شورا د وکیلانو د امتیازاتو د خوندیتوب د قانون په باره کې باید ویم چې موږ ډیر بخرچی نظم وړاندیز داده چې د رایو په اکثریت د قانون رد کړو. په دې سره به هم خلک خوشاله سي او هم تاسو روزي رسون کې خدای دا څوک چې د قانون تاییدوي شین کارت او څوک چې ردوي سور کارت پورته کړی. خو دا قانون په پنځو موافق رایو رد شو.
ښاغلی مسلم یار وویل چې د ولسی جرګې د وکیلانو د حقوقو د مسؤلیت د قانون د طرحې په اړه به یو ګډه کمیټه جوړه شي او په دې اړه به لازم بحث وکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د ګډې کمیټې له غړو چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې لخوا ټاکل کیږي وغوښتل چې په دې قانون باندې د بحث په وخت کې د مشرانو جرګې له پریکړې دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د وکیلانو د حقوقو د مسؤلیت د قانون طرحه د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په څلورو فصلونو او شلو مادو کې د رایو په اکثریت تصویب شوې وه. د دې قانون له مخې د ولسی جرګې غړو د خپل وکالت له دورې وروسته هم د ځانونو لپاره میاشتنی امتیازات او نور حقوق وضع کړي دي. د دې قانون په یوه برخه کې راغلي چې د ملي شورا غړي د وکالت دورې د پای ته رسیدو وروسته هم باید د وکالت د دورې د معاش 25% واخلي. وکیل ته دوه ساتونکي، سیاسي پاسپورت او د کورنۍ د غړو لپاره د خدمت پاسپورټونه ورکول د دې قانون له مخې وکیلانو ته وضع شوي نور امتیازات دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې باور دي چې دا قانون د خلکو په ګټه نه بلکې یوازې د وکیلانو په ګټه دی او باید رد شي. د دې جرګې دوه تنه غړي طیبه زاهدي او بلقیس روشن په دې اړه وایي:
زه د افغانستان د ولسی جرګې دا طرحه کاملا ردوم او د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د امنیتي کارکوونکو او ملي اردو لپاره خپل معاش نه لرو نو موږ بیا څنګه د کار وروسته د خپل ځان لپاره معاش ټاکو. زه فکر کوم چې دا د ویاړ ځای دی چې موږ د هغو کسانو په بدل کې چې هیڅ نه پوهیږي چې د دوی قیمت څومره ده سور کارت پورته کوو. هر چا چې د دې قانون په وړاندې سور کارت پورته کړ نن یې لږ تر لږه خپل وجدان آرامه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مدني ټولنې او عام خلک هم د ولسی جرګې لخوا د قانون د دې طرحې تصویب له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. دوی وایي چې د ملي شورا غړي باید د اوسني زیات په پام کې نیولو سره د خپل ځانونو لپاره د امتیازاتو پر ځای په هیواد کې د غریب خلکو ژوند ته پام وکړي.
د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران رپورت مووريد. د ازادي رادیو بل خبريال وایي چې نن په کابل کې د اصلاح او تغییر لپاره د ځوانو فعالانو شبکې نن د ملي شورا د بیمې شرکت نه دی تر عنوان لاندې یو سوله ییزه مظاهره وکړه او د کاندیدانو د وکیلانو لپاره د امتیازاتو طرحه وغندله. د دغه مدني بنسټ غړو نن د ولسي جرګې د ودانۍ په وړاندې راټول شوي وو او هلته یې دا شعارونه ورکول او ویلې چې جمهور رئیس حامد کرزی او مشرانو جرګه باید اجازه ورنکړي چې دغه طرحه په قانون بدله سي.
تاسو لا پیغامونه نه
دا چې وختي پوره شو دي په مخه خي الاد مال شي بي اسي دي خدمت افغانستان ته نه دا کړای بودیجه دی افغانستان دوه له دا مصرف دی افغانستان دی خور غریبینه د مشکل دي ملت خور سره دوه کلان برابر کړای
دا پیشنهاد رئیس جمهور ته او لوی جرګې ته ځي. نو له رئیس جمهور او لوی جرګې نه دا موږ غواړو چې دا هغه پیشنهاد توشیح نه کړي ځکه چې دوی خویس کار خلکو ته نه ده کړی. دا خو د ملت له وینې نه دا پیسې اخلي. ملت په څه حالت کې ده او دوی د ځان لپاره د امتیاز غوښتونکي دي.
ټولنه ته څه خدمت وکړي چې دوی امتیازات غواړي؟ چیشه وکړه دوی ماته تر وکړه هغه دوی سره خدمت کړه ټولنه ته خر چې قیله دی هغه دوی چیشه وکړه ځان لپاره ګټه م خپل نفع دپاره نه غه کار دوی کړه نو موږ ته خو کوم هغه نه ده کړی هېڅ تکلیف دې موږ دپاره دوی نه ده کړی.
دغه وکیلانو چې دغه قانون پاس کړی دی یو تعداد ټولې نه بلکې خلک بم پکې یو تعداد خاینانه او بې رحمانه د دې ملت په سر باندې بیا لوبې کوي او د دې ملت هغه حق او امتیاز چې دغه سیاست په دښتو په بیوان کې په ګراجو کې د یوې ګولې ډوډۍ پسې لوګي او تندې پسې اخیستې ګرځي او دوی خاینن بیا ځان ته امتیاز قایلېږي او اخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا د یو شمیر خلکو نظرو ازادي راډیو داسې نظر نه لري. د ازادي راډیو درنو دوستانو نن مو اوریدل چې د پکتیکا په اورګون ښار کې په انتحاري حمله کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه وایي چې د پېښې زیات قربانیان ښځې او کوچنیان دي او د امنیت مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن یو مسجد ته نږدې د اورګون په بازار کې وسو. هم د ازادي راډیو خبریال د تپان را سره دا اوس د ټلیفون په لاین کې دی له سیمه. داود تپان د دغه تلفاتو په ارتباط نور څه ارقام خبره سوي دي؟
مننه جنرال جی. لکه څنګه چې تاسو ویل بلابل ارقام تر دې مهاله مخوران دی راځي چې دفاع وزارت چارواکو ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې تر دې مهاله نه هاتیا تن وژل شوی دي. څلوېښت تنه ټپیان د دوی سرتیرو پورته کړي دي. ولې موږ چې کوم داسې نه ځایي اوسېدونکو نه معلومات ترلاسه کوو هغوی دقیق داسې نه شي ویلی چې څومره کسان مړه دي او څومره ژوبل شوي. خو دوی وایي چې د دغو مرګ ژوبلې شمېر تر 150 پورې رسېږي. دغه پېښه د پکتیکا اورګون ولسوالۍ جامع جومات د دیوال خوا ته په 9:00 سوي ده. سیامه غلطه دی جامع جماعت هم تقریبا سوي غدي ځای وو چې دونکو په خبره او دی جامع جماعت امام چې یو خطیب وو هغه هم وژل سوي د پټي پېښې کې. څومره معلومات چې موږ لسمه تر لاسه کوو د دغټپیانو او وژل سوي کسانو د کورنۍ خزي او ماشومان په خار کې ګرځي د خپل پلرونو او د خپل نارینه د پیدا کېدو په خاطر چې دوی ناغه ورکسي دي. سیمه کې ځایي خبريالان مونږ ته وایي چې دکانونه او شاوخوا کوټې موټې ډنګې شوي دي او د دې د خاورو لاندې ډېر جسدونه پراته دي چې لاندې سیمې اوسېدونکي د راباسلو په هڅه او هاند لګیا دي.
تپان صاحب په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې دا خبريالان وایي چې د اورګون په ملکی روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی. وایي زخمیان او مړي ډیر زیات دي خصوصا زخمیان چې وایي شوز یا کوچنیان هم پکې دي. نو تاسو هلته د ملکی روغتون له مسولینو سره خبري وکړئ هلته وضعیت څنګه دی؟ خلکو ته د مرستو رسولو پر وضعیت څنګه دی؟ یا مرکزی حکومت څه اقدام کړی که څنګه؟ معلومات لري؟
پیخت لسنی بجے سے وا تر دونی مبجو پورے لا ہم حکومتی چارواکو یو غمر لا سرسای نہ در لوچی قربانیانو سرم رستو کی ولی چمر معلومات چی مونتر لا سکڑی دی غد سی نو سی دن کو اگیا میرو اختیار ریاست سے رتا وای دوی دیر جوبل کسان مرکز خرنی تا دی پکتیکا مرکز خرنی روختون تر انتقال کړی دی زنی جو بلکسان اردو زواکونو لزان سره دی پکتیا او نورو بیسونو دی اردو قرارګا ته انتقال کړی چې انته دی روختي اسانتیا ویلری لمړنۍ چې دمرست یم بیا مغه دی رسیدو په خاطر رسولی دی ولی بیا مونږ دی امر روختي رئیس ولی ګل سره تماس ولار یغرات ویل چې دی خپل ټول هڅه او توان کوي په پکتیکا کې ژوبلو کسانو ته عاجله تداوی دوا ورسي او دارو درمل ورته ورسي. خو موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي لا هم ډېر خلک د دوایي یا درمل نشوالي نه ځورېږي او هغه ستونزه یې په بشپړ ډول نه ده ورسوي. دا د دې یو لامل هم دا ده چې په پکتیکا کې تر ولسوالیو کلینیکونه په ډېر کم ظرفیت سره کولای شي ناروغان تداوی لاندې ونیسي. په پخوا وختونو کې مونږ پیپر لپسې رپورټونه درلودل د پکتیا روغتیایي وضعیت په نورمال حالت کې نه ده، په غیر نورمال حالت کې مخ پر وړاندې ته په داسې پیښو کې ښایي خلک یا ژوبل کسان خپل ژوند هم له لاسه ورکړي.
تپان صاحب یو سوال، زه آخري سوال بیا اوریدونکو ته شاید جالب وي. دا چاودنه د مسجد جامع مسجد څنګ ته سوې ده، د سهار په لس نیمو بجو سوې ده، ولې په دې کې خلک وایي چې ښځې او کوچنیان ډېر وژل سوي دي؟ دا سیمه څنګه سیمه ده؟ دلته به ښځو او کوچنیانو دومره زیات شمیر کې په لس نیم بجې د سهار څه کول؟ دا خو د مسجد خواته سوي ده او غالبا ښځې خو سهار مسجد ته نه ځي.
څومره معلومات چې موږ لرو هغه داسې سیمه ده چې د مسجد شاوخوا ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لارې موجودې دي. شاید د هماغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي له دې لارې نه ورګون د پکتیکا یو لاغه ولسوالیو څخه ده چې ډېرې نجونې پکې ښوونځیو ته ځي او ماشومان پکې ښوونځیو ته ځي. د همدغه جومات خوا ته د سیمې د اوسېدونکو په خبره دوکانونه دي چې خلک یې راځي سودا کوي، د اختر مخه ده او خلک ورو ورو خپله سودا د اختر لپاره برابرې چې په دې کې ښځې هم سودا ته راوځي او ماشومان هم له ځانونو سره راباسي. همدلته مارکیټونه دي چاودنه په داسې ساحه کې سوې ده چې یو خواته جومات بل خواته د ښار مارکیټونه او دوکانونه دي، هماغه منځ کې سوې ده تر څو دومره ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې.
ډېره مننه د تپان صاحب کور دی ودان د ازادي راډیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې یو شمېر څارونکي ادارې وایي چې د هیواد د انتخاباتو په ارتباط د رامنځته شوې لانجې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب رامنځته شوې موافقه پر ځای ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو په دې هیواد کې د شفافو انتخاباتو او د افغانستان د انتخاباتو د څار د مؤسسو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې دې موافقې د افغانستان انتخابات او له انتخاباتو وروسته وضعیت له بحران څخه وساتل. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره دواړو کاندیدانو د شنبه او جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل او وروسته بیا اعلان وسو چې دواړو خواوو موافقه کړې ده چې رای دی لسره وشمیرل سي او په دې ډول د انتخاباتو پروسه د بحران ته د لوېدو څخه په یو ډول وژغورل سو. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سند په دې اړه د انتخاباتو د څارنې د ادارو نظرونه راخستې دي او جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ځینې خلک یو شمېر سیاسي کړۍ او ځینې ټولنیزې شبکې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې لامل اندېښمنې دي، خو په دې هیواد کې د انتخاباتو څارونکي مؤسسې د انتخاباتي لانجو د ختمولو لپاره دا موافقه مناسبه حل لاره بولي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویان فهیم نعیمی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې موافقه کې د افغان حکومت او د دواړو کاندیدانو نظر اخیستل شوی او دوی تاییدوي.
دا پروسه د خلکو رایو ته صدمه نه رسوي، بلکې سبب ګرځي چې تقلبي د تشخیص نو دې لپاره موږ د دې فیصلې استقبال وکړو. زموږ هیله دا وه او دا ده همیشه چې د ټاکنو نتایج باید ولسمشر وټاکي نه سیاسي معاملې، او دا کار په دې پروسه کې تضمین کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د تیر یکشنبې په شپه موافقه وکړه چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو ټولې رایې دې له سره تفتیش شي، دواړه کاندیدان دې نتیجه ومني او ګټونکی کاندید دې د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د افغانستان انتخاباتي پروسه هغه مهال لانجمنه شوه چې جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله د دوهم دور انتخاباتو نتیجه ونه منله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په درغلۍ تورن کړ. په عین وخت کې ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د سار د موسسې رئیس جانداد سپینغر له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل شوې موافقه د انتخاباتو له قانون سره اړخ لګوي. د سرګند کړ چې د انتخاباتو د قانون په 95مه ماده کې راغلي چې که د انتخاباتو پر نتیجه قناعت ونه شي نو بیا د وشمارل شي. ښاغلی سپینغر په دې اړه وویل
دا یو ښه پریکړه وه، خوالی هم په دې کې و چې سیاسي توافق سبب شو چې بیرته دواړه کاندیدان پروسې ته راوګرځي او د انتخاباتو د قوانینو د انتخاباتو د کمیسیونو په چوکاټ کې خپل پیشنهادونه تطبیق کړي او پاتې مراحل ته احترام وکړي. نو د دې نظر هم چې ورته وګورو دا توافق چې سبب شوی دی چې بیرته پروسه شروع شي یو مثبت کار دی.
چیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وای چې د موافقه نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکی ستونزو ته د حل لار ومندله بلکې سیاسي حل لارې هم روښانه کړه.
خو د امریکا متحده ایالاتو چې تر اخیر شیبه پورې پټینګار کاوه چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هیڅ و کاندید ناتړ نه کوي او د هیڅ ډول مداخله لپاره نیت نه لري، ولی په اخیر شیبه کې د بهرنیو چارو خپل وزیر افغانستان ته واستو. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د نازک حالت لاندېشنې ډکه شیبه تر عنوان لاندې د افغانستان د انتخاباتو د لنجې د حل لپاره د امریکایي چارواکو د مداخله د علت او څرنګوالي په اړه یو وژد مطلب خپور کړی. د رسپانې لیکي چې امریکا خپل مداخله وکولای سوای چې په افغانستان کې د وناورین مخاوني سي. سلطان محمد سرور دغه مطلب ټولي برخې لوسته دي خو په مختصر ډول به وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کچیر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست نوماند عبدالله عبدالله ته په وروستۍ شیبه کې تلیفون نوی کړی، نو د هغه پلویانو د ارګ او درې ولایتونو د نیولو او د موازي حکومت د جوړولو پلان عملي کاوه. ورځپاڼه لیکي کله چې د افغانستان انتخاباتي لانجه ژوره شوه او لویدیځو چارواکو څو اونۍ ځانونه ترې ګوښه ونیول، جرمنان وو چې لومړی ځلې خبرداری ورکړ چې د واک په سر یوه احتمالي مرګونې شخړه مخ په جوړېدو ده. نیویارک ټایمز لیکي جرمنانو یو اونۍ مخکې ګواښ کړی و کچېرې د بلخ والي استاد عطا محمد نور د عبدالله عبدالله په مشرۍ جلا حکومت اعلان کړي، نو جرمني به خپل هغه عسکر چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ګمارلي ستانه کړي او مالي مرسته به هم بند کړي. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې د جرمنانو دغه اندېښنې رښتیا وختي. د بلخ والي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مقدماتي نتایجو اعلان سخت په غوسه کړی وو، د موازي حکومت خبره وکړه او ورپسې د عبدالله عبدالله نورو پلویانو هم ورته اعلانونه وکړل. خو کله چې لویدیځ چارواکي په خپل عکس العمل کې ټکنی شول، نو هغه څه چې په زغرده ونه ویل شول دا و چې د عبدالله عبدالله د ټیم ګواښونه د خبرو له مرحلې د اقداماتو پړاو ته داخل شوي وو. د عبدالله عبدالله یو شمیر پلویانو او پخوانیو حکومتي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي د عبدالله پلویانو د لږ تر لږه درې ولایتونو د نیولو او د هغه په امر د مظاهره چانو په واسطه د ارګ لاندې کولو ته ځان تیاراوه. نیویارک ټایمز لیکي د مقدماتي نتایجو اعلان وروسته شپږ ورځې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې کړکېچنې ورځې وې. لویدیځو او افغان چارواکو او دواړو انتخاباتي ټیمونو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دغې اونۍ د سیاسي بې ساري بحران د تفصیلاتو په هکله څرګندونې کړي دي چې د ګوندي جنګونو او د پخوانۍ بربادوونکې کورنۍ جګړې د زخمونو د تازه کېدو خطر پکې نغښتی و. د مجاهدینو محلي قماندانانو خلک د ارګ په ضد هڅول او ډاډې ورکاوه چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په شمول امنیتي ځواکونه به په دوی ډزې ونه کړي. دو قماندانانو باور درلوده چې اکثریت امنیتی ځواکونه له عبدالله عبدالله سره خواخوږي لري او جمهور رئیس کرزی به خپل ساتونکو ته د ډزو امر ونکړي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مهم غړي فضل احمد معنوي نیویارک ټایمز واسپانې ته ویلي د مونږ قماندانان وایي چې مونږ مجبور نه یو چې د ارکیلی د انتخاباتو له کمیسیونه ترلاسه کړو، مونږ هلته تللی سو او خپله یې اخیستلی سو. هغه زیاتوي که چیرې ډاکټر عبدالله منلی وای څو ولایتونه او ارګ به د ده د ټیم لاسته ورغلی وو. ښاغلي معنوي او نورو نیویارک ټایمز واسپانې ته ویلي دي هغه ټلیفون چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تېرې سه شنبې په ورځ عبدالله عبدالله ته وکړ د قدرت په بربادوونکې شخړه کې د بې باکانه اقداماتو مخه ونیوه. جمهور رئیس اوباما ښاغلي عبدالله ته خبرداری ورکړ چې په زور د واک نه ترلاسه کوي او د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر ورتګ د درې ورځې صبر وکړي. ښاغلي معنوي ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت افغان ولس ته لوی خدمت وکړ، که چیرې دغه تلیفوني مکالمه نه وای شوې د چارو مخه نه نیول کېده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم په مستقیمه توګه تایید کړی نه ده چې له جمهور رئیس اوباما او بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له تماس مخکې به امریکایي چارواکي